دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اوري د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سار ځانګړي ادارې سیګار ویلې دي چې په 13 اگست کې په افغانستان کې واکته د طالبانو تر رسیدو راهسه په دغه ملک کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوې ده دغه ادارې پرون په رپورت کې ویلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د ضرورتمندو کسانو شمیر اوس 3.4 میلیونو تر رسیدلی دی په داسې حال کې چې د غشمیر د 2020 کال په لومړیو کې 3.4 میلیونه د سیګار پر رپورت کې ویل شوی دی دا وخت نشته 3 میلیونه افغانان د خوراکي موادو بیرنې عمرستو ته ضرورت لري چې دا شمیر د 2020 کال د مارچ تر مې پورې د مودې په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي په دغه رپورت کې بل شوی چې د جګړو له امله د داخلي بې ځای شو افغانانو شمیر چې د 2020 کال په اگست کې 6.5 او اوس 2.5 تل وړ شوی دی سیګار وایي خیریه موسسو خبرداري ورکړی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د خوړو د کمښت وچکالۍ او ساري ناروغۍ له امله وضعیت لا نور خراب شي د افغانستان د پنجشیر په ولایت کې د طالبانو مقامات تایدوی چې وسلوالو یو خزه په دزو وجلی ده په پنشیر کې د طالبانو د والی ویان ابوبکر صدیق د سیشن بی پورس امریکا غک ته ولچدا پیخه د ابشار ګلسوالی د پرنګال په سیمه کې شوې ده او په خبري یو کس د دغه پیخه په تړاو نیولې ده نو موړی ویل چې دا یو غیر عمدی پیخه و د سیمو خلکو ویل دي چې طالبانو د خزه دوی ورځې مخکې هغه محل وجله چې خپل میړه سره د سارویو سرولو لپاره غره ته ختلی و د سیمو خلکو وایي د خزه 15 کلنه و او 15 ماشومان لري د ابشار ولسوالۍ اوسیدونکو چې نغواړي نومي پر رپورت کې ولیکل شي امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د خلکو د کورنیو او سرځایونو په مرز کې ځای په ځای شوي او هیڅ چاته د تګ او راتګ اجازه نه ورکوي د ویل د طالبانو ویلیو هیڅوک حق نه لري چې ته لاړ شي او که هر څوک د اجازه پرته لاړو د مقاومت جبې سره د اړیکو لرلو په شک به پرې بریدو شي خو په پنجشیر کې د طالبانو د والی ویان دا خبر رد کړه او ویل چې دا حقیقت نه لري طالب چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې د زلزلې د ټکانونو له امله 3 کسان ټپیان شوي دي د پکتیکا ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه امریکا غک ته وویل چې 8 کسان د دغه ولایت په ګیان او زړو پولیسوالیو کې د تیرې او نن ورځې زلزلې له امله ټپیان شوي دي خغلی حذیفه زیاته کړه چې له دغه کسانو 14 په ګیان او 18 په زیړو کولسوالیو کې ټپیان شوې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي هغه زیاته کړه چې ټول ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی او په خبرې د دوو تنو روغتیاي حالت نازک ده لسمی اني شاهدان وایي چې د تازه زلزلې له امله خلک سخت یریدل دي د متحده ایالاتو پوز ویل دي چې د سومالی په جنوب لري پرتې سیمه کې په یو هوایی برید کې د الشباب سخت دریځ ډلې دوه جنگیالي وجلی دي د افریقا لپاره د متحده ایالاتو د پوز کمانډانې په ویلا مې کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شوی ویلي چې د غبرت د سومالیا لیبوکوس ته نږدې په خکته جو باسمه کې شوې ده په لامې کې بل شوی چې د اقدام مرسته هغه وشو چې په سیمه کې د امریکا په شریکو ځواکونو برید شو او زیاتوي چې هیڅ ملک وګړي په برید کې وجل شوی او یا ټپیان شوی نه دي په اعلامیه کې د شباب د هغه برید په اړه جزئیات نه دي ذکر شوی چې په خبرګون کې دغه هوایی برید شوی دی د القاعده شبکې اړوند د شباب جهادي ډله دی او لسی زراحي سي په سومالی کې مرګونی بریدونه کوي او د افریقایي اتحاد د اوږدمهاله پوځي عملیاتو سره سره دا ډله سیمه ته یو لوی ګواښ پاتې شوی دی د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ مشرې په نړۍ غږ کړی چې د ختیځي افریقا په هیوادونو کې د خوړو د بحران د مخنیوي لپاره لا ډېر اقدامات وکړي او په ځانګړې توګه یې د چین نوم اخیستی چې په دې حق لري ډېر څه نه دي کړي سمنتا پاور د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې وی غونډې ته ویل چې په ګاونډي ملک یوکرين د روسیې د يرغل له کبله د ختیځي افریقا په هوادونو کې د خوړو کړکچ لا ډېر شوی او په نړۍ غک کړي چې د مخنیوي لپاره دی ډېر څه وکړي میرمن پاور چې د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وینا کول ویل چې چین په ځانګړي توګه د ختیځ افریقا په هوادونو کې د بشري مرستو په حلو ځلو کې ناسوب دی. د یو ایس ایډ مشر ویل که چین د نړۍ بازار او یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ته د کیمیاوي سری صادرات ډیر کړي، دا کار به د خوړو او کیمیاوي سری په بیې فشارونه د پام وړ توګه کم کړي، او دا به هم څرګند کړي چې په نړۍ کې د مشرۍ لپاره لیوالتیا لري او د هغو هیوادونو ملګری دی چې د اقتصادي پرمختګ پکې لګ دی. چین تر اوسه د دې امریکایي چارواکو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ یعنی پرون تهران ته ورسید. دا په یوکرین باندې د روسیې د یرغل د پیل راهیسې له روسیې نه د باندې د پوتین دویم سفر دی چې په لړ کې هغه هڅه کوي د یوکرین د موضوع په تړاو د اروپا او امریکا په وړاندې د سیمه ایزو قدرتونو سره اړیکې ټینګې کړي. بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم ایران ته تللی او په تهران کې د ایرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. اردوغان غواړي په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له امله د روسیې او ایران انتقادونو ته ځواب وایي، خو اردوغان دا هم په پام کې لري چې د یوکرین د بندو شوو غلجاتو او صادرولو دپاره یوه موافقه ترلاسه کړي. او په یوې نوې سند کې چې پرون د سه شنبه د جولای په 19 مخکاره شوې خول کیږي چې اورپای ټولنه چمتواله نسی چې په روسیې باندې د لګول شو کلکو بندیزونو په منځ کې یو استثنایی حالت رامنځته کړي. د سند په اساس د ټولنه په وړاندې کوي چې د غلجاتو او تخمونو د سوداګرۍ او تجارت د لاغړېدو لپاره د روسیې د بانکونو هغه کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي چې له دغه تجارت سره رابطه لري. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمخاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د دوشنبه د ورځې زلزلې 15 څلور تنه ټپیان کړي او تر 600 پورې کورونه یې ویجاړ کړی دی. چارواکي وایي زلزلہ د پکتیکا په هغو درو ولسوالیو او د خوست په یوې ولسوالۍ کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. چې نږدې یو میاشت مخکې زلزلې پکې په سلګونو کسان مړه او ټپیان کړي وه. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری
د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځو دوه ولایتونو پکتیکا او خوست کې د دوشنبه په ورځ د دغو ولایتونو په هغه ولسوالیو کې زلزلې بیا لسګونه کسان ټپیان کړي او تر 600 پورې کورنۍ ویجاړ کړي چې تېره میاشت په زلزلې کې پکې په سلګونو کسان مړه او ټپیان شوي وو. د پیښو سره د مبارزې دولت وزارت وایان مولوی محمد نسیم کنی وایي چې سیمې ته د مرستې رسونې مامورین رسیدلي او د پیښ شوي زیان ارزونه پیل کړي.
خوشبختانه په دې زلزلو کې موږ کوم شهید نه لرو، چون دغه زلزلې په خیرا او په گیان برمل هم د سنورو ولسوالۍ کې وي چې د زلزلو له امله زموږ شل تنه هیوادوال زخمیان شوي دي او د 600 څخه زیات کورونه په دې زلزله کې تخریب شوي دي. زموږ د نجات او صحي ټیمونه په سیمه کې کار کوي چې خلکو ته رسیدګي وکړي.
خو د پکتیکا او خوست ولایتونو سیمه ایز چارواکو امریکا غا شر اړیو ته ویل چې په دغه ولایتونو کې د تیرې ورځې په زلزله کې 15 تنه ټپیان شوي. د پکتیکا ولایت د ګیان په ولسوالۍ کې 10 تنه او د دغه ولایت د زیړک په ولسوالۍ کې 13 تنه او یو تن هم د برمل په ولسوالۍ کې ټپی شوی دی. همداشان د خوست ولایت چارواکو ویلي چې د دغه ولایت د سپیری د ولسوالۍ د دوبی په کلی کې 10 تنه ټپیان شوي او له 15 یو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د پکتیکا ولایت د تاتو کلتور رئیس محمد امین حذیفه امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د دوشنبه د ورځې له سهار څخه د شپې تر ناوخته په دغه درې ولسوالۍ کې د زلزلې 3% احساس شوي چې له امله ډیر هغه کورونه چې تیری میاشتې په زلزله کې زیان لیدلی او ویجاړ شوي دي.
دغه ټول ټکان چې راغلی چې اول زلزله تر اوسه پورې دا ټول ټکان د دېر زلزلې پورې خوړل شوی دی او بل پلن پرون راشي یو ریفرم په 4 بجې 3:15 باندې زلزله او څو بجې شپې په 12 بجې 9 بجې 3:15 باندې زلزله وشوه. نو په دې ټمو باندې زلزله وشوه. نو چې دغه عمله سره پاتې اړولې دي ځان سفر زخمیان په هټل ګیان ورفالې ته او تلس سفر زخمیان په جوړو کول فالته لرو یو نفر زخمی په برمل کې ورو ته دغه سفر زخمیان لرو
د پکتیکا ولایت د تاتو کلتور رئیس ویل چې سیمه کې د دارو درملو په ګډون خوراکي توکي له وړاندې موجودي خو هغه ویل چې لوی ستونزه چې خلک ورسره اوس مخ دي د سرپناه ستونزه ده چې زلزله ځپلي په خیمو کې اوسیږي
خلکو زیاته اړتیا ده چې خلک د سرپناه لپاره خیمې خدي خو ځمه را روان ده ځمه خو کدي خیمو کې زندګینه کې د غرنۍ علاقې دي خلکو ډېره اړتیا ده هغه د کورو جوړداته ده او شی وخت کله نه پیل نه شي خو وخت کې نه کوته جوړ او واته مخابراتي سیستم نسته چې دوی موږ ته حواله کوي مخابراتي سیستم پالیسي او روغونه که خراب نه لاره ته به خراب نه شي ډېر وخت مستمر شي دا تخت سره چې دوی موږ څه کول شي په کالری
په سیمه کې اي شهیدانو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تازه زلزلې وروسته خلک سخت وېرېدلي او یو شپږ کورنۍ د سیمې څخه د وتلو هڅه پیل کړې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې دبليو ایچ او په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د تیرې میاشتې د زلزلې تلفاتو په اړه وروستي راپور کې چې د سه پوره دي خپل کړې ویلې دي چې د تیرې میاشتې په زلزله کې 1,000 دشتنه مړ شوي وو او 2,900 نسل بېختره نور ټپي شوي وو همداشان د دبليو ایچ او د دغه راپور له مخې د جون د میاشتې په زلزله کې 301,000 څخه زیات کسان زیانمن شوي او 3,500 کورونه ویجاړ شوي
دي د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شاور اچړنه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د څار د ځنګړي ادارې سیګار په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وایي پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او اوس څه باندې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري سیګار په خپل تازه راپورټ کې وایي نږدې 2 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د څار ځانګړې ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی او څه باندې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري
بیکاری لري زیاته د خلک سره د خوراکي توکو د اخیستلو وس نهسته کدا حالت دوام کې ممکن بشری ناورین رامنځته شي موږ د خیریه ټولنې څخه هیله کوو چې د بے وزل لاسنیوي وکړي
خو اقتصاد ورځ تر بلې خرابېدو ده حقیقي نه مقصد هیله دا ده چې ټولو غریبانو ته او هغه ته پاملرنه وشي وړو غوړیو دا شیان خرڅ بیخي مخ په پورته روان دي کته کېږي نه
تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلو چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ته خپل مرستې ورسوي د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې تر اوسه 19 میلیونه کسانو سره مرسته کړې ده
د پریمیر شته لپاره چې د جون نه تر اگست اخر پورې د پریمیر شته بار کې نيسي مونږ د مالی امکاناتو د کمښت سره مخ یو او مجبور یو چې راکې توکو مرستې په ټول افغانستان کې ورسره کړې کو په دغه درې میاشتو کې مو پلان دی چې هر میاشت 3 میلیونه شاوخوا خلکو ته مرستې ورسوو خو د سپتمبر او اکتوبر میاشتې په رسیدو سره موږ وکولای شو چې دغه مرستې بیا هم ورته پراختیا ورکړو
بلخوا سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه په افغانستان کې د حکومتولۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې څه باندې 14 میلیارد ډالر لګولې دي لدې پیسو څخه باندې 20 میلیارد ډالری په اقتصادي برخه کې لګول شي بي دي په 13 کلونو کې امریکا د افغانستان یو تر ټولو لوی مالی تمویلونکي هیوادو
د دغه 13 کلونو کې دغه مرستې یو زیاته برخه په نظامی اهداف باندې په مصرف رسیدله او متواخی برخه هم کې چیرې په بنسټیزو پروژو باندې او په غټو پروختي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وی او د خلکو ته د اشتغال زمینه مساعده شوی وی افغانستان کې د انرژي تولید لپاره کار شوی وی اوس به د افغانستان په مراتب و د افغانستان د خلکو اقتصاد به بهتره و
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې ملګري ملتونه وایي 4.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې روان بشري وضعیت ته رسیدګي وشي وحید فیضی امریکا غږ واشنگتن
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د اریزونا ایالت فینکس شار په متحده ایالات کې یو له ګرمو شارونو څخه دی چې په تیرو دوو کلونو کې په دې شار کې شاوخوا 300 کسان د ګرمۍ له امله مړه شوي دي. فینکس یو د مخ پر ودې شارونو څخه دی چې اوس د اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. پام وکړئ په دې حقله د مایک او سلوان د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د مرستیر سونی کارکونکو هر ورځ دوه ځلې راټولېږي ترڅو د متحده ایالاتو د اریزونا ښار فینکس اوسیدونکو ته اوبه او نور د ګرمۍ ضد توکي وسپاري. دلته د ورځې لخوا د تودوخې درجه 30 سانتي ګراد ته رسیږي.
هر ورځ 114 114 او 114 دا ډېره سخته ګرمۍ ده.
دغه خار ته تیر کال د تودوخې سره د مبارزې د کمولو دفتر جوړ شو او دغه دفتر مشر د چاپیریال ساینس پو او د اقلیم ماهر دی.
مون په یقین سره ویلی شو چې زمونږ شپې د ورځو په پرتله په خورا ګړنیتوب سره تودېږي. زمونږ د دوبی موسم اوږد شوی دی. مونږ لا هم خوشبخته یو چې د تودوخې تر ټولو لوړ ریکارډ چې په 1990 کال کې رامنځته شوی و هلته نه یو رسیدلی.
په ها کال کې د تودوخې درجه د سلسیس په کچا 50 درجو ته ورسیده. د 5000 څخه زیاتو بیکورو خلکو لپاره سخت تودوخه کیدای شي وژون کی وی. ځینې خلک په موټرو کې اوسیږي او ځینې بیا په پارکونو یا سړکونو کې خیمه درولي. دوی د موقتی سرپناه لخوا په اونۍ کې 3 ځلې د پاکارۍ لپاره مجبور دي.
دوی کولی سي ماته زنګ ووهي، برېښنالیک او یا مسیج راولېږي، زه به یې له سړک څخه بوزم.
کرایه هم د تودوخې په څیر په ګړندیتوب سره بره روانه ده. ارزانه کورونه نشته. په کتابتونونو او د سوداګرۍ مرکزونو کې د هوا د یخوالي او اوبو مرکزونه جوړ شوي. په ښار کې وای ام سی ای هم شته، چیرې چې خلک کولی شي په یخه هوا کې دمه شي او د اوبو وړیا بوتل ترلاسه کړي. په ښار کې په زرګونو ونې کرل شوي خو د پوره سیوري لپاره کافي نه دي. د فینکس د تودوخې غبرګون دفتر رئیس د هوا د یخوالي ټکنالوژۍ او تخنیکونو ته وده ورکوي ترڅو د ټیټ عاید خلک هم ترې ګټه پورته کړي.
مونږ اړتیا لرو چې د ارزانه کورونو او نویو سرپناو په جوړولو کې د پانګونې لپاره پانګوال راټول کړو. زه د دې کار لپاره ډېر هیله من یم چې ځکه چې دا هغه پانګونه ده چې د اوږدې مودې لپاره د تودوخې پورې اړوند ناروغیو په مخنیوي کې د خلکو سره مرسته کوي.
په ټوله نړۍ کې د خارونو یوه ستونزه دا ده چې اوسیدونکي باید ګرم او اوږد اوړی تیر کړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې د روغتون ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت شاوخوا 1400 په نشه موادو روږدې د کابل ښار او ځینو نورو سیمو څخه راټول کړي او دغه روغتون ته یې د درملنې لپاره سپارلی دي. محمد ابراهیم مومند رپورټ لري.
لا هم د طالبانو د حکومت لوري د معتادینو د ټولولو او روغتونونو ته د لیږلو لړۍ روانه ده.
په دې وروستیو ورځو کې د ابن سینا روغتون ته 1422 معتادین د درملنې لپاره بل شوې دي. د دې روغتون سرطبيب عبدالجبار شایخ جلیلی وایي چې دا معتادین په دریو بیلابیلو مرحلو کې راټول شوي او اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
در ابتدا مرحله سمزدایی است، دیتاکسیفیکیشن، که فعلا تماما در مرحله سمزدایی هستند و یک تعداد مریضانی که شما دیده که شکایات داشتن که ما معتادین مواد مخدر نیستیم و ما بناحق آورده شدیم، یا از طریق فامیلایشان که مراجعه میکنن در وزرهای مختلف شهر و ولایت که مریضایشان مصحاب به امراض روانی میباشن.
در ابن سینا در زربستریز روختون مسئولین وای چه دوی معتاد ناروغ لخپل پایواز پرته هم بستری کوي، او لامل په دغه روختون کې د معتادینو د مختلفو ناروغیو د درملنې شونتیا یادوي. د دې روختون سرطبيب خاغله جلیلی دا هم وایي چې ګرمۍ هم په معتادینو تاثیر کړی دی.
مرزایی که جمع‌آوری شدن از این که آب هوا در این فصل سال بسیار گرم است، مرزای مواد مخدر تحملشان تحمل کردن نمیتونن. ما یک سلسله مشکلات خود مرزای زیاد داشتن، وضعیت خراب داشتن، با همکاری کارمندا بسیار با فشار قوی این مریضا رو ما از این حالت نجات دادیم.
په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو د کموالي له امله معتادین کابل او په تیره بیا د ابن سینا روغتون ته لیږل کیږي. نوي بستر شوي معتادین لا په دغه روغتون کې هم د امکاناتو د کموالي سر ټکوي.
استیم دکترا خوشایند استیم، استیم اداري خوشایند استیم، استیم سکیوریتی خوشایند استیم. فقط مشکل ما چی است؟ لوجستیک، اعاشه و اباطه و اکمالات و غذایی. یعنی پرسنل شفاخانه 24 ساعت گشنه هستن. نان خشک اصلا ندیدیم بچشم. یعنی ما الحمدلله کبری نیستیم.
خپلا نوم میده اسی بلاده او در نینگرا جلال آباد نرا خودی استو. او داغل داغل دا بستری استو. من دا دا ډوډۍ ډېره کمه ده، ځکه چې په ټیم باید ډوډۍ وخورو، ډوډۍ کمه ده مونږه.
کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون د معتادینو د درملنې لپاره د هیواد په کچه تر ټولو ستر مرکز شمېرل کېږي، چې په افغانستان طالبانو د واکمنې راپدې خوا په دغه مرکز کې تر اوسه د څه باندې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ، کابل.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پس لور سوابو او بش پیتا شانل که او ریده لیشه. لملتیامو ده تل پشان مننه.
درنو او ریدون که داد امریکا آقاید سر مقالده چه ده امریکا ده حکومت نظر سرگنده بی. شمالی کوریا ده میده میرش پا آخر که دره بالستک توقندی ازمایخ کردی. تر و سپور دروان که لپار طول در رشت ازمایختونه که گی. د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلي د کوریا د خلکو په دیموکراتیک جمهوریت کې دا لا یو بل اقدام دی، یا د ډی پی آر کې د عامه وژنې د خپلو وسلو دوامداره پرمختګ او بالستیک توغندیو پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼ شمېر پرېکړو باوجود دوام لري. ڈی پی آر کے دا عامہ ورژن د وسلو یا ڈبلیو ایم ڈی تعقیب تا دوام رکھے او د بالستک توغندی او پروگرامونه بین المللی سولی او امنیت تا گواہ مخامخ کوي. ځکه د امریکا د خزانه وزارت د می د میاشت په وشتمه نیټه په یو کس په یو تجارتی شرکت او د روسیې په دوه بانکونو باندې چې د ډی پی آر کې قابلیت اسانوي چې د خپلو ډبلیو ایم ډی بالستیک توغندی و نظامی پروګرامونو ته دوام ورکوي بندیزونه ولګول. چونگ یونگ نم دا بلاروس پا منسکی دا دی پی ارکی دا دوهم اکادومی دی طبی سانس یا اس ای این اس دا فری شرکت استازه ده. اس ای این اس چی دا دی پی ارکی دا اصلی وصلو دا سیستمون و دا پلتن او پر مختق مسئول ده د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په 2010 کال کې او ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي وو. د امریکا د خزانه وزارت د ایرکوریو تجارتي شرکت سیوت ننګ بانک او فار ایسټرن بانک هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. امریکا د ایرکوریو تجارتی شرکت للاری د ڈی پی آر کے د راکٹ صنعت وزارت د بندیزونو په لیست کې شامل کړ چې غواړي د الیکټریکل بیلابیلې اجزاوې او د غبرګ استعمال شیان لاسته راوړي. د سپیوت نیک بانک د ڈی پی آر کے د بهرنۍ تجارت بینک سره امرسته کړې ده چې ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی ده د روسیې د مصنوعي سپوږمۍ د خدمتونو کار اخیستلو لپاره د تادیه کولو د اسانولو سره کومک کوي. دا د امریکا د بندیزونو په لیست کې د بهرنۍ تجارت بانک مخکنی شرکت د کوریا انګوم شرکت لپاره د روسی د روبل حساب هم ساتي. فار ایسټرن بانک د ډی پی آر کے د ملي هوایي شرکت د ایرکوریو او د ډی پی آر کے د حکومت د نورو سازمانونو چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي په وکالت بانکي خدمتونه برابروي. دغه بندیزونه هغه شتمنۍ چې د دغو مرکزونو او کسانو پورې اړه ولري د امریکا په قلمرو کې وي کنګل کوي. امریکایان د دوی سره د ورکړې راکړې نه منې کوي. د تروریزم او مالي استخباراتو د خدمتونو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برین نلسن ویلې د خزانه وزارت د ڈی پی آر کے د ڈبلیو ایم ڈی او بالستک توغندی و ملاتړ کوونکی همدغه راز مالی موسسه هدف ګرځوي چې په مهارانه ډول د ڈی پی آر کے حکومت ته د پام وړ مالی خدمتونه برابروي. امریکا به د موجوده بندیزونو عملي کولو او تطبیقولو ته دوام ورکوي. په عین حال کې له ڈی پی آر کے نه غواړي چې ډیپلوماتیکي لارې ته راستون شي او د عامه وژنې د وسلو او بالستیک توغندیو له دوام نه لاس واخلي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
زموږ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.